د مشال په بل خبرونه کې زګل ایاز میلاد نسمی درته حرکت وایو دا بخ په پیښور کې د سحر لس بجې دی په روان خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان په اړه رپورټونه شننی تبصری د خبرو د ترڅنګ غونیزه ادبی خبرونه د مشال راډیوي مجله هم لرو خدار سره مخ کې د دې سات خبرونه لومړی ته خبرو سرټکی د بنو جان خېلو لوی جرګې د حکومت په سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې. تحریک انصاف غوندوی په سین صوبه کې انتخاباتي کمپاین ته نه پرېښودل کیږي او په ایران کې فعالانو د پانسۍ سزاګانو کې د زیاتوالي پر ضد د نه خوړلو احتساب پیل کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا بنو ضلع جان خېلو پرون د یوې لوی جرګې د لارې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت بحالولو لپاره عملی اقدامات وکړي. د جرګې ګډونوال ویل چې په سیمه کې ناامني ورځ تر بلې زیاتېږي، هدفي وجنې دوام لري او وسلوال فعالیتونه هم روان دي. د دوی په خبره حکومت ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې کړې وي خو تر اوسه یې عملي کړې نه دي. د پښتون اژغورنې غورځنګ فعال او د غونډې ګډونوال لطیف وزیری پرون مشال ته ویل چې په سیمه کې د خلکو ژوند خوندي نه دی.
ندی پاوالا سرا پر روان د شپږم ورځ یعنی د جنی خیل کې د نامنې خلاف او د ټارګټ کلین خلاف او د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي، لنګ مارچ به کیږي چې په دې لنګ مارچ به ټول کام برها اخلي.
د جنی خیلو لوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه مقامی انتظامی او فوجي چارواکو سنری ویل خل دی مخکې زین چارواکو مشال لري ویل ول چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس وخت په وخت د وسلواله ضد هدفي عملیات کوي. دا په داسې حال کې ده چې په بنو او شاوخوا سیمو کې په دې رسو کې وسلوال بریدونه زیات شوي چې ځای خلک یې اندېښمن کړي دي. د لادرک بلوچستان خپلوانو تنظیم بلوچ جګجهتی کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلط پر مهال ورسره پولیسو ناسم رویه خپل کړی و او تر هغه به خپل مبارزه جاری ساتي تر څو یې خپلوان موندل شي بنبي. ډاکټر ماهرنګ دا خبره پرون له نورو پرلطوالو سره کوټې ته په رسیدو کړي. دی په اسلام آباد کې تر یوې میاشتې پورې احتجاجي پرلط وهلی و او له حکومت یې د ورکو بلوچستانو د موندلو غوښتنه کوله. پرون په کوټه کې هرکلی ته ورغل خلکو ته په خپله وینا کې ډاکټر ماهرنګ بلوچ ویل چې د جنوري پر 28 به د کوټې د سریا په شاهوانی لوبغالي کې جلسه کوي او د لادرکه بلوچستانو د موندلو په اړه به راتلونکي تګلار اعلانوي. بلخوا په کوټه کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بلوچستان څانګې مشر حبیب طاهر اډوکیټ پرون مشال ویل چې خلک لادرکه کول یو غیر قانوني عمل دی او باید هغه کسان عدالت ته وړاندې کړل شي. د اسلام آباد پولیسو د بلوچستانو په لطوالو لخوا د تشدد او ناروا سلوک تورونه رد کړي دي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اچکزی پرون په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې ځینې بهرني قوتونو د لادرکه کسانو مسله راپورته کړې او د هیواد د بدنامولو هڅې روانې دي. دا په خبره ځینو سیاستوالانو هم په اسلام آباد کې د ښځو احتجاج خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارولو کوشش هم کړي چې ناکام شوي دي. په پاکستان کې لکه نور رئیسي خلک ورکیږي چې زیاتره یې بلوچستان او پښتانه دي. پښتانه او بلوچ ملت پال سیاستوالان او د بشري حقوقو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی تل دا تورونه رد کړي دي. په کراچۍ کې د شخصي پرنټینګ پریس یا چاپخانو ځینو مالکانو تور لګولې چې پولیسو او ځای انتظامیا پر دوی سخت بندیز لګولې چې د تحریک انصاف رهبر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اکثره د ګوند بیرغ یا جنډیا پوسټر چاپ نه کړي. د کراچۍ په صدر سیمه کې د ځینو پرنټینګ پریس مالکانو د نوم نه خودلو په شر پرون مشال ته ویل چې د سیمې پولیس او ځای انتظامیا چارواکو ورته په کلکه ویل چې دا ډول پوسټر او پمفلیټونه چاپ کول نه ډډه وکړي. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځینو مشرانو او هغو کاندیدانو چې د فروری پراتمه عام انتخاباتو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پورې کړي چې پولیس او ځای انتظامیا په خار کې انتخاباتي کمپاین ته نه پرېږدي. د دوی په وینا پولیس او انتظامیا د خار په بیلابیلو سیمو کې د دوی پوسټر او بینر هم راښکته کړي دي. خو د اسین اسوبی نگران اعلی وزیر پرون په کراچۍ کې خبري غونډې ته ویل چې داسې هیڅ قسمه شکایت یې نه دی ترلاسه کړی او ټول سیاسي ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان مواقع ورکوي. د دا په خبره تحریک انصاف ګوند انتخاباتي کمپاین باندې بندیز نه دی لګول شوی او نه هم دغه ګوند پوسټري لری کړل شوی دی. په ایران کې دننه او بهر هیوادونکو میش فعالانو پلانونه اعلان کړي چې د اعدام د سزا په کارولو کې د زیاتوالي پر ضد د نه خوړلو هړتال پیلوي. په دې کې هغه درویش کلن ځوان هم شامل دی چې رواني حالت تشخیص یې شوی او خو د هغې باوجود پانسي ورکړل شوه. دا کمپاین روسو له هغې پیل شوی چې د سولې نوبل جایزه ګټونکي نرګس محمدي ویل چې هغه او لسګونه نور ښځینه بندیان به د جنوري پر 15مه د محمد قابلو تر اعدام وروسته د نه خوړو اعتصاب وکړي. قابلو په 2020 کال کې په ټول هیواد کې د ښځې ژوند ازادۍ لاریون په ترڅ کې د یو پولیس والا په وژلو تورن شوی و او د جنوري په 23مه اعدام شو. فعالانو او حقوقو ډلو دا اقدام غندلې دي. قابلو نه هم تنو چې د 2020 کال د مظاهرو په تړاو اعدام شوی دی. روسي خبر د کرکټ ترکو د افغانستان او نیپال د 19 کلونو څخه کم عمره لوبغاړي د کرکټ په نړیوال جام کې نن لوبه لري. د دوی لوبه د جنوبي افریقا په ایست لندن کې ده چې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیلېږي. افغانستان د نړیوال جام په ګروپ دورې کې خپلې درې لوبې بایللې دي او د نیپال په وړاندې د لوبې ګټل ورته ځکه ضروري ده چې ښایي بل پړاو ته وځي. دا وخت د 19 کلونو د نړیوال جام په ډي ګروپ کې تر پاکستان، نیوزیلند، روس او نیپال په دریم او افغانستان په څلورم مقام ولاړ دی. دا د مشالو دی خبرونه. خبرونه مل مشالو دی ووریدل ساسې پام در پټون په لور راګرځوم خو د یوې وړکې د میرستو.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لسنیمو بجو
هارون بچا هنری گڑے
په یو بجا
تاندی هیلی
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د زوانانو غگ
په پینسو بجو
مشرو لیدو تاسو غوږی د خبر پختونخوا بنو ضلع جاني خيلو په سیمه کې د امنیت ټینګخ لپاره لوی جرګه کړي. د جرګې ګډونوالو ویل چې حکومت ورسره په وار وار د امنیت په حالولو ژمنې کړي خو د هغه باوجود په سیمه کې هدفي بریدونه د وسلوالو فعالیت دوام لري. دوی له حکومت یو وار بیا په سیمه کې د امنیت ټینګخ غوښتنه کړي. بلخو انتظامی چارواکو د جاني خيلو د لوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه سندې ویلي خو له دې مخکې په سیمه کې چارواکو مشرو لیدو ویلي ول چې پولیسو او فوج د وسلوالو خلاف عملیاتو ته دوام ورکړي دي. نور تفصیل عمر وزیر راکوی
د بنو جانی خیلو سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې په لړ کې پروند د جنوري په 15مه غونډه کړې چې پکې د سیمه مشرانو او ځوانانو ګډون وکړ. دوی وویل چې سیمه کې نامنی ورځ تر بل زیاتیږي. هدف یې وژنې وسلوال او بامی بریدونه دوام لري. په وار وار یې جرګې او پرلتونه وکړل. حکومت لخوا ورسره ژمنو پز هم امن ټینګ نشو نو بیرته راټول شول. د جانی خیل اوسیدون کې پښتون ژغورنې غورزنګ او د غونډې ګډونوال لطیف وزیری مشال ریډیو ته وویل
جانی خیل په منډی کې د نامنۍ خلاف ترګټ کیلینګ خلاف لویه جرګه وشوه چې په هغه کې دا فیصله وشوه چې موږ مخکې هم ډېر جلسې مو وکړې. حکومت سره مو په سټمپ پیپر باندې کیسې ولیکلې غیر سره ومنلې خو تر اوسه پورې هغه هر څه عملي شوی نه دی. نو دې په حواله سره پر روان د شپې ژم ورځ یعنی د جانی خیل کې د نامنۍ خلاف د ترګټ کیلینګ خلاف د ورکو خلکو لپاره به یو لاریون کیږي لنګ مارچ بکیږي چې په دې لنګ مارچ کې به ټول کار برها اخلي.
د غونډې یو بل ګډونوال او پښتون ژغورنې غورزنګ د سیمې رابطه کار ګران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې پریکړه وشوه چې اونۍ پس د نامنې زید لاریون کوي. حکومت نه دغلته د امنیت ټینګښت غوښتنه کړې نور دې ورته امن او ترقی ورکړي.
د دوه کلنه مسلسل په جنیشل کې د بدامنۍ په خلاف او امن د پاره کمی جرګی کیږي چې روانه کما بدامنۍ د هدفي وژنې دي بمی چاودنې کیږي. دلته کې د دې حالات په خلاف او د امن د پاره مونږ یوزل بیا د یولوی امن لانګ مارچ پریکړه کړې ده. په جنیشل کې چې څومره هم میسنګ پرسن دي او بمی چاودنې کیږي یا هدفي وژنې کیږي یا کوم روانه نور بدامنی داره دی په خلاف باندې با غږ پورته کیږي او مو د حکومت نه با د امن غوښتنه کوي.
د جانی خیلو د غونډې پاړه حکومت او هلته میشته فوزی چارواکو رسمي سند ویلي خو د بنو انتظامی او د غلطه د فوز دوا جلا جلا چارواکو چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامونه واخلي. مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیلو کې د امن ټینګښت لپاره فوز او پولیس وخت په وخت د وسلوالو زید هدفي عملیات کوي. د وسلوالو زید یې کاروایتون دې کړي ګڼ وسلوالې په 1300 میاشتو کې وژلي هم دي. د جانی خیلو د ترکیاتی پروژو په اړه دوی زیاته کړه چې دغلته د 2 اربون روپې ترکیاتی پروژې روانې دي چې پکې ډیرای سر ته هم رسېدلې. په دغو کې ښوونځي، کالج، سړکونه، د صفا اوبو او اوبو خور سکیمونه شامل دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې خواږې په بلوچستان کې د لادرکه بلوچستانو د خپلوانو احتجاج کوونکي له اسلام آباد کوټې ته ستانه شوي دي. کوټې ته په رسیدو د پرلتوالو تود هرکلی وشو. پر دې مهال په خپله وینا کې د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشري ډاکټر مهرنګ بلوچ ویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان ښځو سره سم چلند نه دی کړی. دوی په اسلام آباد کې یوه میاشت پورې د لادرکه بلوچانو د موندلو لپاره پرلت وهلې وو. بلخوا د بلوچستان حکومت دریځ لري چې د لادرکه بلوچانو په نامه د هیواد د بدنامه کولو هڅې روانې دي. نور تفصیل له کوټې ایوب ترین راکوي.
د میرمن ماهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د اسلام آباد څخه کوټې ته راستانه سوي د پرلت پر خوال چې کله د کوټې ازرګنجي سیمې ته راورسېدل نو د اولس لوري پر ډېر درانش سره په سلګونو کسانو یې هرکلی وکړي او بیا دوی په یو لاریون کې د بلوچستان پوهنتون کوټې د ودانۍ و مخ ته راوستل سو. چیرې چې د لاریون و برخوالو ته ډاکټر مهرنګ بلوچ په خپل وینا کې وویل چې د اسلام آباد پولیسو د بلوچستان د ښځو د سرو څخه پړونان کش کړي او پر دوی تشدد کړی دی. د نوموړي په خبره چې بلوچ ښځې به کله هم د اسلام آباد د پولیسو رویه ویره نه کړي او نه به هغه لادرک کسان هیر کړي څوک چې د دې په خبره د ریاست په زندانو کې د اذیت ډک ژوند تیروي. موږ ته په لومړی ورځ معلوم وه چې د اسلام آباد څخه موږ ته انصاف په لاس نه راځي او په راتلونکي کې موږ ته د اسلام آباد څخه څه هیله کور په کار نه دی. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې ځینې سرکاري سرداران د دروغو ادعا کوي چې د بلوچ یکجهتۍ لخوا د اسلام آباد پر لټ د خبرو د لارې ختم کړی دی. د نوموړي په خبره چې موږ د هیچا پر ویلو پر لټ نه دی ختم کړی او نه به د چا پر ویلو احتجاج ختم کړو. میرمن مهرنګ بلوچ زیاته کړه چې د جنوري په 18مه نیټه به د کوټې د سریاب په شاوانی لوبغاله کې جلسه کوي. په هغه کې به د لادرکه بلوچانو د مندلو په اړه د راتلونکي تګلارې اعلان وکړي. په دې اړه مشکله په کوټې کې د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې د مشر حبیب طاهر اډوکیټ سره تماس ونیوي. نو هغه و مشال ډیډو ته وویل چې د لادرکه کسانو په اړه د کمیشن ښکاره دریځ دا دی چې کوم خلک لادرکه کیږي نو دا یو غیر قانوني عمل دی.
د چار سی پی ډیټ وخت سره دا وایي چې دغه باندې یو خصوصي قانون سازي وسی او دا عمل دی دا باید کې غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. سو وخت مخکې سرکار اخیسته چې قانون سازی کوي بیا بل جوړ سو هغه بل بیا سنټ کې ورک سو. موږ ډیماند دغه ده چې باید کې دا قانون سازی وسی یو غیر قانوني عمل ډیکلیئر شي. هر څو کسان چې لادرک کوي هغه فورن سټیټ باید کې ریلیز کی او هغه خلاف کې کیسز تا ایف آی آر لانچ کی کاروایا نو کی.
خود دې سره خلمخه د جنوري په 15مه نیټه په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چکزی او ایران ته په اشاره کول سره وویل چې په یو بارني هواد کې د لادرک کسانو مرګ د ان جی اوز او ایجنټانو دکانونه بند کړل. لیکن د بده مرغه ځینې نړیوالو ادارو د ترګرو په اړه یو اړخیز رپورټونه خپاره کړي دي. د نوموړي په وینا چې ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو د احتجاج په انتخاباتو کې د خپلو سیاسي ګټو لپاره د کارونې هڅه کړې کوم چې د ده په خبره د ناکامۍ سره مخ شوې ده. نگران صوبای وزیر زیاته کړه چې د پاکستان مرکزی حکومت ډاکټر مهرنګ بلوچ په مشرتابه کې د لانګ مارچ پر مهال هر ډول اسانتیا ورکړې وې. خود ده په خبره چې د لانګ مارچ او د پرلت د زیاتره برخوالو تړاو د بلوچ وسلوالو ډلو لکه بی ایل ای او بی ایل ایف سره دی نو پر دې څوک سترګې نشي پټولای.
د 2023م انتخابات د مشال ریډیو سره د انتخاباتو په اړه تازه خبرونه، شننی، مرکې، راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو.
مشال لوی تاسې غواګي په خیبر ضلع کې ځینې مدني فعالانو او ځوانانو پانی دو ووټ لو یعنی اوبه راکړي او ووټ واخلي کمپاین پیل کړی دی. فعالان او ځوانان وای دوی با په دې طریقه باندې هغو امیدوارانو ته خپل غږ او غوښتنې ورسول غواړي چې د فروری 8 نیټې عام انتخاباتو لپاره حجره په حجره ګرځي او ووټ غواړي. د خیبر ضلع د پارلیمان پخوانی غړو په بیا بیا د ادعا وکړي چې دوی په خپل وخت کې په دې ضلع کې ډېر پرمختیایي کارونه ترسره کړي دي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
په خیبر ضلع کې ځنې مدني فعالانو پانی دو ووټ لو یعنی براکړې او ووټ واخلې نارې سره یو کمپاین شروع کړی. د دې کمپاین مشر اختر علي شینواره وایي چې غواړي په دې لار په خلکو کې پوهه پیدا کړي او امیدوارانو ته خپل غوښتنې په موثره طریقه ور وړاندې کړي.
اوس یې کنه خلکو خپل خپل وال چاکین شروع کړای، هر سړی خپل اجره باندې لیکي چې پانی دو ووټ لو، بجلی دو ووټ لو، تعلیم دو اوټلو. نو دا مهم ان شاء الله شروع دی او دا به مونږ چدای کنه د الیکشن نه پس به ان شاء الله چې جاری او تاسو به ګورم الحمدلله دا ځوانان مونږ سره دی. کله یو ځین غاګر وزي، کله بل ځین غاګر وزي.
د لنډی کوتل یو ځوان نظر حسین پردی وای چې دوی د سیمې محرومایو ته په کتو سره په دې کمپاین کې برخه واخیسته.
اول جنډا ما راوړه، اول هغه کار راوړه چې د ما د وس نه بهاري آیا د مونږ د مسایل حل کو چې مونږ په کراچۍ کې کار کوو، کپلاور کې کار کوو، مونږ چې کور لرینګ راو کو مونږ ته دی چې په خور له مریض وړم لیا کو بو ګوره مونږ زنانه چې لوړی شي او ډاکټر لیبوز یی چې وزن په موړه. نو مونږ په ورور ټریلې نه چلو، نه په ورور مولونه ګوزو په ترخوم کې د وزن چې شي 35 لیټر پیپای په سر خستی او 1 کیلومتر مزل د په پیاده لکی ټول ته مسایل خډیر دي خو خور نشي وختل ته اجتماعي کار نه دی کړی. کته هغه کار کړی و نن بزن راو چاته دی، ما بخپل تعلیم کړی، ما خپل مزدوری کړه، نن چې زره وتلې مې دغه خلکو سره پیندغه خبره راوتلې چې وټ هغه خلکو لویر کو چې انصاف پچا کی پچا کی مونږ له کار راوړی شي کغه مونږ له اسپاټل جوړل شي.
د خیبر یو مشر الیاس شینواری هم را سره خپل تاثیرات شریک کړل.
نو مهرباني وکړئ چې داسې ډور ټو ډور ګرځئ، نو دغه خلکو دا کومې ستونزې چې دا غربت په دغه باندې لګ رقم وکړي او دا کار وکړی چې دا بجلی کم از کم دا څلور گھنٹې دا شیڈول بدل کړی چې ورځ ته شي او شپې می خیر دی ورځ می چې دا خلکو ضرورتونه په پوره کړي او لګي ټایم کې زیاتواله وکړی تاسو وس د سرسی ارزه تملاس رسی او دغه وخت د غریب خلکو باندې رحم وکړی.
خیبر زلینا په 2013 کې منتخب شو. د پارلیمان غړو په بیا بیا ویلي چې دوی په خپل حلقو کې یو شمیر پرمختیایي کارونه ترسره کړي او د شلمان واټر سپلای سکیم په نوم اوبو په منصوبۍ په تیر حکومت کې فیزیبلټی رپورټ مکمل کړی و، خو په خیبر پختونخوا صوبه کې د فنډونو د نشتوالي له امله پرې کار پاتې شو. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک د نوی مردم شمارې نه پس د آبادۍ په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د کمی اسمبلۍ یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې او یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلۍ درې څوکۍ یې په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به کمی اسمبلۍ په 18مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلۍ لپاره به له دغه ضلع نه په یو کم اویا اویا او یو اویا حلقو باندې انتخابات ترسره کیږي. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامی 2023 فبروری 8 نیټې عامو انتخاباتو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال لوی تاسې غواګي په کراچۍ ښار کې د شخصي پرنټینګ پریس یا چاپخانو مالکان داوه کوي چې پولیسو او ځای انتظامیه پرې بندیز لګولې دي چې د تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان له اکثره پوسټري او پمپلټي چاپ نکړي. ځینې مالکانو د نوم نخ پرول په شرط مشالو ته ویل پولیسو د دوی په چاپخانو لټون هم کړي چې دا خبره باوري کړي چې د عمران خان پوسټر چاپ نکړي. یادګون هم دغه داوه کوي چې پولیس او انتظامیه کمپاین ته نه پرېږدي. بلخوا د ټاکنو کمیشن او د سند صوبی نگران اعلی وزیر دغه تورونه رد کړي دي. دوی وای ټول ګوندونو ته انتخاباتي کمپاین لپاره یو شان موقع ورکوي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راکوي. د کراچی په صدر سیمه کې د زنی پرنټینګ پریس مالکانو د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي د سیمه پولیس او ځلې انتظامیه چارواکي ورته په کلک ویلي دي چې دا ډول پوسټر یا پمپلیټونه چاپ کول نه دي ډډ وکړي. په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند زنی مشران او بیا هغه کاندیدان چې په راتلونکي ټول ټاکنو کې په آزاد حیثیت برخه اخلي هم تور پوری کړی دی چې پولیس او ځین انتظامیه په خار کې دوی الیکشن کمپاین ته نه پرېږدي او د دوی په وینا چې پولیس او ځین انتظامیه د خار په بیلا بیل سیمو کې د دوی پوسټر او بینری هم راکوزی کړی دی. د کراچۍ خار د ختیځ ضلع د پی ټی آی مشر امیر حمزه د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل پسند صبح کې او په ځانګړي توګه کراچۍ خار کې د دوی سره د انتظامیه لخوا ناروا چلن روان دی
چې موږ سره پسند بالخصوص کراچۍ کې ډېر ظلم شروع دی. موږ چې کمی جنډې اور انتخابی بینر پینافلیکس کم لگولی اخبل اغه چې موږ سهار را پاسو اغه نه معلوم خلکو کو ذکرې وی اور دا غین علاوه سمره چې په کراچۍ کې پرنټینګ پریس تی کم چې د سیاسي جماعتونو د پاره پینافلیکس بینر ساين بورډز وغیرہ جوړي نو اغه ته سټریکټلی انسټرکشنز دی چې تاسو د پاکستان تحریک انصاف ساين بورډونه دا هغه کم اجنډا چې دا لداغو بینر دی دا نه جوړوي. دا غین علاوه د عمران خان په بندے شدید تحفظات تے
امیر حمزاد الیکشن کمیشن او نگران حکومت نغوختنه کړی دا چې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو پسیر دوی ته د هم د الیکشن کمپاین کولو او د کاندیدانو بینری او پوسټری جوړولو او لګولو اجازه ورکړي شي. بلخوا د کراچۍ د قومي اسمبلی حلقې 201 سلیخنا کاندید او د پی ټی آی د سنی اسمبلی پخوانی غړي خرم شیرزمان بیا د جنوري په 24مه الیکشن کمیشن د سن صوبې مشرتا یو لیک هم استولې دي. په یاد خط کې ویلي دي چې پسند کې د ټول ټاکنو کمیشن لارښوونې نه عملي کیږي. خرم شیرزمان په خط کې د زنو پیښو ذکر هم کړي او الیکشن کمیشن نه د نوټس اغستو غوښتنه کړې ده. بلخوا د سن صوبې الیکشن کمیشن مشر شریف الله بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې د تحریک انصاف دا تورونه رد کړي او ویلي صوبه کې ټول سیاسي مذهبي ګوندونو او آزاد کاندیدانو ته د سیاسي حل او زلو لپاره یو شان موقع ورکول کیږي او د ټولو کاندیدانو لپاره یو شان لارښوونی شوې دي. هیڅ څوک ترې سرغړونه نشي کولای. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان بیا وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې د پی ټی آی کاندیدان د اسټابلیشمنت د فشار لاندې دي او په کراچۍ کې د دوی پوسټري بینري چاپ کول ته نه پرې خودل او بیا د لارو کوڅونه لري کول هم د دغه فشار برخه ده.
نو دا د نورو پاتونو سره خونه کیږي صرف تحریک انصاف یو داسې ګوند دی چې دا غي سره دا کې سره وانه دا وګړو لپاره بالکل دا وس پټ خبر نه ده. بالکل یو دا اوپن سیکریټ دی چې دا تحریک انصاف د پاره چې کوم خوتونه دي کوم چې فیصله کړی دا چې عمران خان او داغه پارټي به اوس دغه کې نه یو په هر طریقه سره کوم د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه د تحریک انصاف او په دې الیکشن کې د نه ګټلو لپاره سی کوي او دا روان دي.
بلخوا د سن صوبې نگران اعلی وزیر جسټس ریټایر مقبول باقر د جنوري په 15مه په کراچۍ کې د یو خبری غونډې په محل د یو پښتني په جواب کې وویل چې دوی ته هیڅ شکایت نه درغلي چې پولیسو یا د سن حکومتي چارواکو د تحریک انصاف کاندیدان انتخابی کمپاین ته نه پرېږدي او یا د هغو پوسټر یې د لارو کوڅونه لری کړی دي.
هدایت کی گئی ہے تمام پولیس اہلکاروں کو اور دیگر
دی وائی منگ پولو پولیسو سپایانو او نور چارواکو تدا لارښوونی کړی دي چې دوی با په الیکشن کې الوڑان دي په سیاسي توګه د چا هم لاتړ نه کوي. دوی با په مکمل توګه غیر سیاسي وي. د پی ټی آی د شکایتونو په اړه به زه وایم چې موږ ته هیڅ شکایت نه دی راغلی او که بیا هم وي نو زه به دعوی سره وایم چې د سن حکومت هیڅ څوک به هم په دې کې ملوث نه وي. د ټاکنو کمیشن لخوا ټاکلې شوې ده چې د 2024 کال د فروری په 8مه په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. په پاکستان کې انتخاباتي کمیشن هر ګوند او آزادو امیدوارو ته انتخابي نښې ورکړې دي او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان په آزاد حیثیت سره په دې ټاکنو کې برخه اخلي. ولې چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. لدی وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 22مه ویلي وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ. مشال لوی تاسو غواګي په پاکستان کې اتمی فروری انتخاباتو لپاره کمپاین پترس کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران وای د آزاد کاندیدانو په ملاتړ په مرکز او صوبایي حکومتونو به جوړوي. د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو د سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په عام انتخاباتو کې لویو له زرو زیات آزاد کاندیدان په میدان کې دي. په دې کې زیاتره د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندیدان دي چې ورته د انتخاباتي نخه بیټ نه د ورکړ شوې ځکه په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي. د سیاسي چارو شنونکي د آزاد کاندیدانو رول ته څنګه ګوري؟ تفصیل غلام بوس راکوي.
په آزاد توګه د بریا ترلاسه کوونکو امیدوارانو د لارې په مرکز کې د حکومت جوړولو خبره د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری کړی ده او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټریانز مشر پرویز خټک د خپلې پارټۍ په انتخابي جلسو کې په خیبر پښتونخوا کې د آزادو امیدوارانو په ملاتړ د صوبایي حکومت جوړولو هوډ څرګند کړی دی او د پاکستان مسلم لیگ نون لوړپوړو سیاستوالو هم په بیا بیا د دې هوډ څرګند کړی چې د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف به د هیواد را روان وزیر اعظم وي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د رایټرز خبری ایجنسی سره په مرکه کې چې د جنوري په 16مه نیټه خبره شوې ده ویلي دي چې د بلکوم ګوند سره د اتحاد په ځای به هغه دې ته ترجیح ورکوي چې د آزادو ګټونکو امیدوارانو په مرسته په مرکز کې یو اتحادي حکومت جوړ کړي. شینون کې وایي دا ځل چې د روانو انتخاباتو لپاره پاکستان تحریک انصاف ته خپل زړه انتخابي نخ نه د ورکړې شوی او په پاکستان کې دا وی ټول امیدواران په آزاد حیثیت ولاړ دي نو دا ځل ډیر امکان دی چې د پاکستان په سیاست کې مقتدر قوتونه زیاته لاسوهنه وکړي. په دغه اړه د پښتنې په جواب کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد مشال ریډیو ته وایي
زه خدا وم چې بالکل پولیټیکل انجینیرینګ او پولیټیکل مینیپولیشن دا شروع دی د ریاستی ادارو له طرفه او ځکه پرویز خټک او محمود خان وایي چې موږ به وزیر اعلی ګان او وفاقي وزیران یو. هم دغه شان که تاسو ګورئ نو جهانګیر ترین وایي دغه شان په پنجاب کې نواز شریف او دلته کې که تاسو ګورئ نو زموږ په دې خیبر پښتونخوا کې د پرویز خټک او د محمود خان نه علاوه دلته کې ځینې مذهبي ګوندونه چې هغه د ریاستي ادارو سره ډیر ښه تعلق لري هغه هم ډیر وړاندې دي هغه په کمپین کې ډیر وړاندې دي او دغه شان هغه شروع دي. نو زموږ خدا خیال دی چې دا بلاول بټو زرداری کما خبره کوي کنه دا ټولی صحیح دي دا مینیپولیشن روان دي د ریاستی ادارو کوشش ته چې پراتلونکو ټول ټاکنو کې د خپل خوخي حکومت جوړ کی.
د پېښور پوهنتون د جرنالیزم ډپارټمنټ استاد ډاکټر عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې په زیاته شمیره کې د پاکستان تحریک انصاف آزادو امیدوارانو ته په کتو سره هغه په دې نظر دی چې را روان عام انتخابات به شفاف نه وي او دا مهال په سیاست کې د اسټابلیشمنت مداخلت نور هم پراخه په نظر راځي.
نه صرف د ملک غیر جمهوری قوتونه خپل اختیار د الیکشن د لارې بیلنې ته تیار نه دي بلکې پری پول ریګنګ هم په عروج روان ده. نو په دو دوړو دو منطق په بنیاد باندې زه دا ویلی شم چې دا الیکشن هغه سې نه دي څه کم پکار دي بلکې دا یو هایبرید نظام د لاندې یو بیا مغه ټاکنه دا مغه کوشش تا سمونږ د سټا جنرال باجوا په دور کې قتل او هغه نه پیل هم مونږ قتل دي خو اوس د هغه یو ډیر خراب فارم سکوم دا یو بل هم روان دا هغه ته مونږ څنګه ویلو دا هایبرید ریجیم سکوم دا سکوم کې ډیموکراټک فورسز یو جونیئر پارټنر وی.
په پېښور کې خبریال او شینون کې رفعت الله او رگزینمی د روان سیاسي صورتحال په اخله پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
پاکستان تحریک انصاف چې دی داغه کاونټر کول مطلب لکه دو مقصد دی کنه چې هغه هغه رانه شي هغه دو څنګه کاونټر کې مینیج کی څنګه مینیج کی هغه ما په خیال وځي سرکاري چې بس تقریبا مینیج کو په دې چې هغه هغه د انتخابي نخښه خو دې واغسته کغه اوس وونګټي نو مطلب دی چې بیا هغه مختلف حربو طریقو سره چې دی هغه ته ځان ته راړولی شي مطلب لکه بیا خو ظاهره دی چې کوم طاقتور ادارې دي هغو سره خو ډېر طاقت دی هغو سره هر قسم حربېشته دي.
خو د پاکستان تحریک انصاف یو شمیر آزادو امیدوارانو په ټولنیزو رسنیو حلفیه بیانونه ورکړي دي چې دوی به د ګټلو وروستو نورو ګوندونو ته نه اوړي او هم د خپل ګوند سره به ولاړ وي او د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR تر دې وړاندې په بیا بیا په سیاست کې د مداخلت تورونه هم رد کړی دي. ټاکل شوې ده چې د فروری په اتمه نیټه په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات وشي او په دې وروستیو کې بیلابیل سیاسي ګوندونو په انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړې دي.
ولوم چې تاسو رپورټ وړاندې کول او څنګه تاسو د انتخاباتو په اړه مفصل رپورټونه واوریدل، اوس به تاسو ته یو څو خبرونو مهمه برخه وایم او بیا به درته ونیزه خبرونه د مشال رډوی مجله در خبر کړو. د خبر پښتونخوا بنو زلی جانی خیلو کې پرون د یوې لوی جرګې له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د امنیت بحالولو لپاره عملی اقدامات وکړي. د جرګې ګډونوال ویل چې په سیمه کې نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي، هدفي وژنې دوام لري او وسله وال فعالیتونه هم روان دي. د خیبر پښتونخوا حکومت او مقامی انتظامی د جانی خیلو د لوی جرګې د تازه غوښتنو په اړه سندي ویلي، خو د دې مخکې ویلي وو چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره فوج او پولیس وخت په وخت د وسله والو ضد هدفي عملیات کوي. د لادرک بلوچستان خپلوانو تنظیم بلوچ یک جهتی کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ویلي چې په اسلام آباد کې د پرلت پر مهال ورسره پولیسو ناسم رویه خپل کړی وو او تر هغې به خپل مبارزه جاری ساتي چې تر څو خپل خپلوان موندل شي نه بي. ډاکټر ماهرنګ بلوچ دا خبره پرون له نورو پرلتوالو سره کوټه ته په رسیدو کړې ده. بلخوا د اسلام آباد پولیسو دغه تورونه مخکې هم رد کړی وو او د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جار انچکزي پرون په کوټه کې خبري غونډې پر مهال ویلي چې ځینې بهرني قوتونه د لادرک کسانو مسله راپورته کړي او د هیواد د بدنامولو هڅې روانې دي. د په خبره ځینې سیاستوالانو په اسلام آباد کې د ښځو احتجاج خپلو سیاسي ګټو لپاره هم د کارولو کوښښ هم کړي چې ناکامه شوې دي. اوس لږمنې سرسن برته ونې خبرونه دا د بي خبرونه د مشال رډوي مجله لرو. د خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار نجيب امیر جوړوي. نو راځي چې دې ته وښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. نجيب امیرما دا ونې په خبرونه کې د پښتو ژبې د یو استاد شاعر درویش تورانی سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کو. درویش تورانی وایي چې په خپل نوی کتاب ویر لړلی داستان کې د انساني ژوند د بیلابیلو پړاوونو غمیزې په سلو نظمونو چې لس زره مصري کې ځای کړی دی. نوموړي د جنوري په 14مه مشال لډیو ته ویل چې د انسان ستونزې او خوارې چې څومره زیاتېږي په همغه اندازه یې توان او قوت ورسره زیاتېږي او دا ډول د انسان ژوند د بره تک په حماسه کې روان وي. له درویش دورانی سره د مشال لډیو خبریال احمد شاه زمي تفصيلي مرکه کړې ده. دا مرکه ووري له مرکه وروسته د خبرونې په وروستیو شیبو کې د همدغه کتاب یو منظومه به هم درته وړاندې کړو.
ډیر مننه ښاغلی پروفیسور درویش دورانی صاحب. لومړی خدای راته وایس چې دا خیال څنګه درته پیدا سو چې د انساني تاریخ تراژیدي المیا یا غمیزه د ویر لړلی داستان په نامه په وژده منظومه کې بیان کړی.
ډیر مننه اما شاهجان، دا خو خبر نه خبر نه شاعر یې کنه شاعر دې د څه منصوبې منصوبې نه جوړي لکه چې کوچ بس تاریخ مې لیکم او بیا مواد را جمع کړي. شاعر چې بس لیدلې دي څه ویلې دي په ځین په مختلف خانو کې پراته یې اس نه غوسه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رامازلیږي اچھا خلک وای څوک نه هم ورته وای او څوک سورته وای نو دا الهام د اسمانه نه راځي د شین شاعر د خپل زین صد خپل لا شعور ورته وای څه چورته دا غوسه یو خیال قربان دی راځي په داسې لګا د انور زما نظمونه چې دی مالک لی دی دام بس یو خیال راغلی وو نو خیال داسې خو هر خیال چې راځي اول وار داسې په خام شکل کې داسې بس خسر پی وایورا غوندې او ورو ورو بیا یوه خبره ورسره نښلي بیا بله خبره ورسره نښلي بیا بله نښلي دانه نو بیا یو پوره یو شکل واخلي. دا هم دغسې ذهن ته یو خیال راغلی و بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تېرېدي او اوس بیا دغه شکل یو واخلې او بس ورته کښېناستم خپلې کورو مې دعوه وکړې دا.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویمه د ټولواکۍ او او د واک هوست ځنګړې سوی دا درېمه برخه بیا د ولسواکۍ پاړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوی ده. نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشاله برخه نه درخسته؟
ما د خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دا تراژیدي چې د انسان ده، دا انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او د چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزرم دغه دی. هغه بره ځکه خیږي چې یو مسله ورته یې کنه نو دغه د منځه باسي مخته ځي کنه. نو تر انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی. یو ستونزه ختمی بله را پورته کیږي چې هغه سره د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولی، هیڅ تخلیق نشي کولی، بس ناست به او خوري شي به. نو دلته چې دی کنه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي او د مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د په انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی. نو دا بنیادی خبره هغه خیالي هم دغه دی.
ښه، نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یو مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دی توانېدلی چې یو مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه، دا مثالی ټولنه چې راشي، د انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو د برکت کې، چې ستونزې یې ځای به مخته ځي، نو دلته د مخته تګ امکانات یې کنه، د ستونزو چې ور واوړي او خاطر سي دې تر هغه ستونزو ور اوړي کنه. نو اوس چې ته ګورې هم د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس او ولس څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري او هغه غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي چې دا به ورپوره کړي که نه، نو هغه یې لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي د خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پالې وړي، هغو چې دی شنولی دي. که دغه راسي که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه، دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسله سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دی خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، دوی په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه چې هغه کې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بل موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان شوې ده. دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړي دي، المیې لري، دا به پر دوی څه اغېز وکړي ستاسو په فکر؟
یو دا چې ولې مې ورته مخه کړه، ما درته وویل که نه چې دا سوال ده، یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مخه. شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي، شاعر کې دننه یو فشار پر هغه باندې. او دا نو په زمانو کې چې دا افلاطون څه راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به دا هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې په دا د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو د هغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کله چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې بیا مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. بیا نو زه لګیا شوم، بیا مې نو تیاری ورته کړې ده او تر دا ځای مې را رسولی دي. او پاتې شو چې دا د انسان غمی چې دي، او تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د وید ویلې که نه، چې هلته دوه قسمه ڈرامې چې یوه ټریجډي ده یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالي ده، په خوشحالي باندې ختمېږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس دی، یو تصور دی که نه، چې دغه چې خلک ګوري په هغه وختونو د تیاتر و، د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی، دا غم دی، دا درد دی، او دا چې دی دغه ډرامه ګوري، هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه، نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي. چې یو څوک د تیاتر چې راووتو چې ټریجډي به وکتل، هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي. موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي، کم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي، ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاتې دی، چې وژاړي نو دا وځي که نه. نو د دې ټریجډي هغه وخت یوه دا دغه شول شوې ده چې انسان زړه سپکېږي په دا طریقه، ذهن سپکېږي په دا طریقه. بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي کنه، نو دا هم چې دا غم و په ټریجډي و دا شیان چې په ادب کې راشي، نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي کنه، نو هغه کې بیا هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري، نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې دې ګوري، نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی دقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم پر هغه باندې رحم یې، او دا خوف ورسره چې ما سره سمي چې دا وشي که نه. نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه، په دا خو موږ پوهېږو نه، بس موږ دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی و، او دغه په دې راغلی و، په دغه هم په ذهن کې راغلی و چې دا انسان بره تپ چې دی که نه، هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه، مشکلات نه انسان بدریږي.
ښه، مننه. او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي، په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي، دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی؟
ګوره، دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته، خو دا زما دغه شه ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه، لکه غزل کې شعرونه بیتونه، نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس، نو بس بندې کې بس دا یو بیت هم کافي دی که نه، او نظم به سر تر پایه وایه. هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره تېر شي، نو کوي تر پایه بیا وایه. دا بس دا یوه کیسه ده، دا ده د انساني چې دا کومه غمیزه ده، دا هغه زمانې سره روانه ده که نه، یو فلم دی روان دی که نه، دا یو څو نندارې دي، یو څو سینونه دي که نه، هره کیسه پر خپل ځای یو سین بیل ترالی بس دا ځای دي وکاتې یا بل بلاړې هغه ځای وکاتې که نه. نو دا چونکې دغه لوی داستان هم لوی، او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی، او دا ګرد داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده، د هغې یو قسم تشریح ورته وایي، هر څه چې ورته وایي هغه ده.
او بل د تاسو په خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حوالی را اخیستی دی، او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دی هغه مستند دی او پر واقعیتونو ولاړ دی، نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله؟
ګوره، دا خو داسې دی که نه چې هغه کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي، هغه که ته یو سړي ته وویل شاره ته اوس دا څه د کوم ځای دی، دا دونه سنگ مرمرونه راوړي دي او دا دونه ډبرې راوړي دي، خو سیده هغه ساده دا خښتې دي استعمال کړه، داسې مټ استعمال کړه، دا ځای به جوړ شي، دا بنګړه به جوړه شي، دا محل به جوړ شي، دا باچا به پکې اوسي، رابل به پکې اوسېږي، تا څه دا کیسې کتارې سره راکړي دي؟ نو دا هم یو سوال کېدای شو دا هغه، او دا هغه چې کوم هغه استتیک سنس دی تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي که نه، خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کوم، کوشش یې کاوه که نه چې هر شی به تاجمحل سر تاجمحل سوی نه دی، خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي، په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي، نور شیان لګېدلي دي. نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه، بس شاعر شاعر دی، هغه ته چې خبره راځي او خپل هغه خپل یو شکل اخلي، او دغه شکل دا زما په ذهن کې دا خیال را پیدا شوی و، دغه شکل اخیستی دی. نور بیا شاعر په دې پوهېږي نه چې دا شکل یې ولې واخیستی که نه، او بس دا د ده ذهن کې یو خیال را پیدا شي، دغه سره بیا بله خبره راپورته کېږي، بله راپورته کېږي، دا یو د بله سره د شعر په پای کې دا یو خاص شکل واخلي، بیا دی ورته لګیاس هغه کاغذ ته د ذهن را منتقل کړي.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بله پوښتنه ذهن ته راغله چې بیا مو ولې په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، او بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپله کړله؟
تب دا چې موږ تاسو دغه ویلی شو چې دا چونکې زموږ د ذهن چې د شاعر ذهن دی که نه، په هغه کې چې کوم هغه ټیکنیکس پراته دي، دا د معرام یو نوی شی ورننوتلی دی که نه، نو بیا یو آزاد نظم هم یو شی دی شاعر تخیل کې اوس پروت دی که نه، هغه چې یو شی زیږي که نه، نو دا شی هم خپل هغه اثر په کې لري او زه خپل کار وکړي که نه. نو زما په ذهن کې هم ظاهر ده چې معرا نظمونه ما نور هم لیکلي دي، زما په دا نورو شاعري کې په نظمو کې پابند هم شته، معرا هم شته، خو دا داسې دي که نه چې دا لکه دا ته چې اوس د نثر خبره کوي، دا داسې دي لکه بیخي و نثر ته نږدې دي، لکه د نثر جملې دا چې ما څه لیکلي ده چې ته ووایه، نو د دې مصرو د الفاظو ترتیب بیخي نثر د نثر جملو ته نږدې دي. دا چې اوس ته وایه په دې کې د الفاظو په لحاظ هغه تشبیهات او اشتهارات او اشیان چې په شاعري کې دا ټول څه دا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف بې نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه، د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي، او دغه داستان پر ده باندې هغسې اثر کولی شي لکه د اعظم خان د درخانی نقل چې دی اوري، لکه د رابعه و د فتح خان نقل چې اوري که نه. نو دا چې ته وایه ته په خپله دا د نثر و د نظم دا سرحدونه داسې په کې د منځه تللي ما به خیال ښکاري، خو مانه زه چې ورته ګورم یا کوم شی چې منځ ته راغی په هغه کې دا دی چې دا د نثر و د شعر دا سرحد چې دی دا بیخي که بیخي سره بیل سوی نه دی، بیخي سره رانږدې سوی یا سره ګډ سوی دی.
تر کومه ده چې ما دا کتاب ولوستې، دلته زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تاسو په خپل کتاب کې له ادمه نیولې بیا تر دې دمه، یعنی چې کله ستاسو د وروستي نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي یا ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسې ټال له هغه ځای بیرته ووتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
ولا دا چې دغه څه ارزښت لري، دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي، دا څه ارزښت لري؟ دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي د کومیډي وکړه، دا څه ارزښت لري؟ دا چې دنیا ته ډرامه راغله، دنیا ته دا فلم راغلی، دنیا ته، نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان یې تخلیقي، انسان ته چا دا نه دي ویلي، انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دي، د هغه څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دغه شعر دا د ده په خمیر اخښلي دي. او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شی اوس دا چې ارزښت دی نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د آدم اولاد چې راغلی دی د ځمکې دا ورسره ملګری شوی دی کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه نو دا د چې کوم ارزښت دی نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په نظر دی ته هم کتلی شو او دغه ډېرې خبرې چې دي نو داسې د لویو سره چې ته راواخلې چې هغو کوم به کوم شي کوم اهمیت دی کوم ارزښت دی نو دا هم په هغه کې راځي. دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېدلی. بنیادي شی دا هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه هغه پکېسته که نشته چې پاکستان تر څومره حده پاکستان دا شیانو باندې خبره کېدی شي او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیژر چې ورته وایه هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه خوند چې ورته وایه هغه څومره دی دا نو بیا اوس یار لوستونکي څومره خلکو دا کتاب ویلی دی راما مابا خلکو ویلی دي نو خو دا شی پکېسته نو دغسې چې دا نور شاعران چې خلکو ډېر ویلي دي هغه کې نو دا شعر ډېر دی یو معیار دا دی. دویم دا دی چې بیا موږ تاسې دا زموږ کره کتونکي چې دی هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شی شته په دې کې لږ دی په دې کې زیات دی نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دغه دا شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي. ما چاته ول ما دا شاعري داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه ګزارېږم دا بل چې روان کې دی ولې ګزارېږي دا توازن دا هغه په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولې ده چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دغه چلولی شي موږ هم بس دا شاعري دا هسې کوو که نه سایکل دې چلوي اوس دا نورې کیسې چې دي هغه بیا چې په دغه خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرغزي نو
صحیح سم د ډېر زیات مننه کور ودان د خبرو کول ژوندې اوسي
وتل شاعر او لیکوال درویش دورانه او چې د مشال لډیو د همکار احمد شاه اعظمي پښتني ځوابولې اوس درته زه د پیلامه په نوم نظم وړاندې کوم دا نظم واورې چې په ختمه دوبه د مجلې دا ګڼ هم پای ته ورسیږي او تاسو ته یادګرنه درکو چې دا نظم د درویش دورانی په همدی نوی کتاب چې ویر لړلې داستان نومیږي په دې کې شامل دی نو تاسو پام ورته راګرځوم. په کوم غره کې چې آدم او حوا جوړه د خپل ځان د پاره کړه یو جونګړه او ټول ژوند یې په آرام په کې تیر کړ هماغه غر یې ټاټوبې د اولاد شو دا ټاټوبې د جنت غوندې و ښکلی پکې خور به چوڼهارو د مرغانو و زرغون په رنګارنګ بوټو او ونو شورهار به د اوبو په کې روانو شړهار به د اوبو په کې روانو ښې سمسورې ورشوګانې لرلې سرېدل په کې مالونه د دې خلکو خو یو وخت بیا خدای خبر دی چې دوی سله په ویشلو د دې غره کړې ګوتې پورې یوه خوا یې د حابل د اولادې شوه بله خوا یې د قابل د اولادې شوه. چې د حابل د اولادې شوه په هغې کې و صدا رنګه وګړي چې د خپل غره هرې برخې ته به زیرو چې له دې څخه به څه په ګوتو راشي هره تیږه یې کتار ډېره په غور چې په کوم حال کې مو دا پکارېدای شي هره پاڼه یې ساتله په نظر کې چې په دې کې به وي کومه ګټه پټه
دی لټون او دغه هسی تلوسی با رسول دوی ته ګټه دومره ګټه دی لټون او دغه هسی تلوسی با رسول دوی ته ګټه دومره ګټه چې د سرو زرو پر کان باندې به پیښ شول ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له زرو څخه کار اخیستل زده کړل رنګارنګ ښکلي سیزونه یې ترې جوړ کړل چې په ټولو کې د ښځو سول و غوره د پساله چې په ښکلا کړه ښکلا ګډه بدرنګۍ ته یې ویل کوي به کډه د هابیل د اولادې په دغه کور کې چې تیار شول د سرو زرو زیورونه او په لږو ورځو شپو کې هره پیغله د هغو د زړولو په چل پوه شوه نو بیا ژر د غره په دغه نیمایي کې اویزان شول پر سرو شونډو پیزوانونه شوې درنې په امیلونو ښکلې غاړې پستې لیچې په بنګړو باندې شوې ډکې سپینې پښې په پایزیبونو ښایسته شوې د تندې پر اسمان ټیک شو لکه ستوري د اسمان تر میاشت اوږې شوه قدرمنه والیګانو په غوږو وهل ټالونه شزلمو به یادول رڼه خالونه د هابیل د اولادې د مستو پیغلو په ښکلا چې شوه ښکلا د زیور ګډه د قابل د اولادې هم دې ته پام شو چې د دغه غره په خپله خوا کې دوی هم د سرو زرو د موندلو کوشش وکړي دا کوشش روان وساته تر ډیره پای دوی هم پر یوه کان ور برابر شول مګر دغه کان د سرو زرو کان نه و دا د اوسپنې یو کان و او لوی کان و له دې کانه مګر دوی اخیستی نه شو دغه کار چې ترې تیار کړي زیورونه او د خپلو ښکلو ښځو په ښکلا کړي د هغو په مرسته نور ښکلا ګډه بدرنګي بار کړي د دوی له خاورې کډه چې د اوسپنې دا کان یو په مخ کې د قابل اولاده وورته په فکر چې له دې څخه په څه توګه کار واخلي ګوره څنګه او په څومره زمانو کې دوی له دغه کانه کار اخیستل زده کړل ترې تیارې کړل ډېر رنګ په رنګ سیزونه دا سیزونه د میرمنو په ښه نه وو دې ته دوی ویل زیور د نارینه وو نارینه په دې زیور نور نارینه شول پیاوړتیا یې تر پخوا شوه یو پسله اوس داړونکي او سیرونکي زناور هم و له دوی څخه په ویره او په تیښته له هغو سره کنوکې وې او داړې دوی درلودل خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر لندې او غشي دغه هر څه د مځکې پر مخ نه وي دغه هر څه و له اوسپنې جوړ شوي سو د مزکی پر مخ نوی او دوی نومو د وسلې ور باندې خه دا وسله بل د هیڅ چا په لاس کې نه و دی आवाज یو د دوی قوت زیات کړي دی قوت دوی واړه وېستل لحاله په مغزو کې فتور رخي خورې کړي د اروا لګي وا وخت له هدا د هابیل د اولادې پر هاغه خاوره چې قدرت و ډک کړي لسرو زرو ژر ور وختل په سیر د قبضهګرو چې ور وختل د کوم ولس پر مځکه په هغو کې نه د چا په لاس کې سپرو چې د دوی د وار مخ واړوي له ځانه نه کوم تیغو ورسره چې کار ترې واخلي او په دوی کې هم یو څوک په وینو سور کړي هغوی ناستو په دوه لاسه چې ناڅاپه پرې ورمات شول خنجرونه چړې تورې چاقوګان نیزې جمدر او تیره غشي تویدې د باران په شان وینې زر زیور کان او مکان ټول د بل شول او وګړي یا ډوب کړل خپل وینو یا بیا وشړل په زور د يرغلګرو او د مځکې پر مخ دغه لومړی ځلو چې یو ولسته بل مځکه قبضه کړه سپیره خاورې په وینو تکسر کړه سپیره خاوره په وینو تک سره.
غلام غوثیم تاسو د مشال رادیو اورئ.